قدر من اردن کو ستړي مشه دا وایس اف امریکا دی وا ریډیو او ټی وی دا وخت شوه دی په پاکستان کې د ماسخوتن 9 بجې په افغانستان لس بجې په افغانستان کې دی 9 نیمې دلته واشنگټن ډی سی کې د ورځې 2 بجې دی نن د زیارت یا پنځمه ورځ د کال 2013 د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده د دې خبرونه وړاندې کوونکې زه شعیب زاده
او زه نوشیروان کلند
تاسو هر کله وي وړم به تاسو په امر ګرځو د اوسو مهمو خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ملیشیا کې یو غونډه ته په وینا کې دا وکړي چې مخالف ګوندونه حکومت نسکورول غواړي د مخالف ډلو باندې د نیوکو وروسته یې په اختلاف مشرانو په جواب کې ویلي عمران خان په بهر دنیا کې پاکستان بدناموي
د افغانستان اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان د جګړې ختمولو په اړه جدي دي او خو افغان صدر اشرف غنی کابل کې د ځانمرګي برید پړه په طالبانو اچولې او د ترهګرۍ په وروستۍ پیښو یې ویلي نړۍ ته په کار ده چې د ترهګرو ځالې د منځه یوسي
او د امریکې دفاع وزیر جیم میټس ډاډ څرګند کړی دی چې د یمن سولې خبرې اترې به په راتلونکي میاشت کې پیل شي
قدر من اردونکو دا اوسټر کې اوس ستاسو په امر ګرځو تفصیلي رپورټونه ته موږ سره اوسئ
د وی او ای ډیوا د ټی وی خبرونه اوریدونکو او کتونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملیشیا په سفر دی او ولته په نور یوشمیر پاکستان ترافی خستون زبانه کې خبرې کړې دي په سیاسي مسلو هم خبرې کړې دي هلته هم د کرپشن په اړه باندې خبرې تیرې کړې دي او په خاص توګه باندې په مخالفو ډلو په اړه باندې ویلې چې هغه وی حکومت نسکورول غواړي خو مخالفو ډلو دغه دعوی رد کړی دی او وای چې د عمران خان حکومت نشي چلولی او د داسې خبرو د لارې په بهر نړۍ کې پاکستان بدناموي اورنګزیب خان پیر اسلام آباد نه رپورټ راکوي
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي دي کله چې وزیر اعظم عمران خان بار هیوادونو کې تقریر کوي نو دا خبره هېر کړي چې دوی هم د پاکستان نمائندګي کوي بلاول بټو موجوده حکومت خارجه پالیسي باندې هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي ګرد نړۍ کې خارجه پالیسي او د هیواد دننه سیاست د یو بل نه بیل وی خو عمران خان په خارجه پالیسی کې هم د پاکستان سیاست خبرې کوي
خان صاحب خپل فالوش پالیسی چلا رہی ہے یہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ خان صاحب مختلف کنٹریز میں جا کے اپنے ہی ملک کا بدنامی کرتے ہیں
بلاول بٹو وی عمران خان څنګه خارجه پالیسی روانه کړی دا په دې افسوس دی ځکه چې د خارجه پالیسی کې د هیواد سیاست خبره هم کیږي باید چې عمران خان دا خبره یاد وساتي اوس په کنټینر نه دی ولاړ بلکې وزیر اعظم دی بلاول بټو وینا ده چې هر شاته معلومه ده څنګه غیر جمهوریت طاقتونو عمران خان وزیر اعظم جوړ کړی دی او کچر عمران خان د خپل ناکامۍ پټولو لپاره نورو سیاسي ګوندونو باندې هم داسې تورونه لګولو لړۍ بند نه کړه نو بیا به مخالف سیاسي ګوندونه به هم داسې تګلاره خپل کړي چې یو امپایر به هم عمران خان بیا بچ نه کړي عمران خان نږدې ورځو چین او ملیشیا سفر په وخت په ښکارا پاکستانی سیاستمدارانو تنقید کړی دی او ویل دي ولس دوی ځکه منتخب کړی دي چې کرپشن ختم کړي د مسلم لیگ یو مشر احسن اقبال هم د عمران خان په دې بیانونو سخت تنقید کړی دی او ویل دي د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم د پاکستان پر ضد بار هیوادونو کې پروپیگنڈا کوي او خپل ناکامو ذمہ وار مخالف ګوندونه ګرځوي
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ناکامیوں پر ہماری گرفتاریوں کے ذریعے پردہ ڈال لیں
احسن اقبال وی وزیر اعظم کا چرے گنی چې خپل ناکامی پټولو د پاره با مخالف ګوندونو باندې تورونه ولګوي نو دا فکر یې غلط دی وزیر اعظم عمران خان باندې پاکستان دننه هم د تنقید کیږي چې مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو باندې د کرپشن یا بډو رشوتونو تورونه خو لګوي خو خپل حکومت کې هم هغه تنان په مهمو څوکو یې ټاکلې دي چې تیر حکومتونو برخه وو او ور باندې دغه شان تورونه هم لګېدلی وو بلخوا لاهور اعلی محکمې د وزیر اعظم ناهله ګرځولو په حق له یو خواست اورنې لپاره هم لاهور اعلی محکمې د فل کورټ بنچ جوړولو خواست کړی دی لاهور های کورټ کې دا خواست لایرز فاؤنڈیشن فار جسٹس نومې ادارې جمع کړې وو او په دې کې ویل شوی وو چې کال 2014 اسلام آباد کې احتجاجي ناستې په وخت پاکستان تحریک انصاف غړو په پارلیمان او سرکاري ټلویزیون ودانې باندې بریدونه کړي وو او دغه شان د سیول نافرمانی اعلان یې هم کړی وو، ځکه عمران خان د وزیر اعظم څوکې نه لری کړی شي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم،
که بل څوک کوي او کنه ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری، تا انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
په اسلام آباد کې یو بل رپورٹ تاسو ته عمر ګرځو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شهریار افریدی نن په اسلام آباد کې ولستوریت د وینا په وخت په پاکستانی میډیا غږ کړی دی چې د قومي امنیت په مسلو باندې دی د ذمہواری نه کار اخلي. دا په داسې حال چې په پاکستان کې د وړاندې نه مطبوعاتي ادارې او دغو د ازادۍ لپاره کار کوونکي ډلې وایي چې پاکستان کې میډیا د حکومت او حکومتي ادارو لخوا د بندیزونو سره مخ ده. د شهریار افریدی دغه بیان ته په ځواب کې بیا د میډیا د ازادۍ لپاره کار کوونکو او خبریالانو ویلي چې حکومت د قومي امنیت په بهانه میډیا باندې نور فشار سیوا کول غواړي. تفصیلي حال د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین راکړي.
د پاکستان مرکزی حکومت د وړاندې څخه د بیلابیل فشارونو او قطغنونو سره مخ د هیواد په میډیا غږ کړي چې د قومي سلامتیا په ساتنه کې خپل رول ولوبوي. خو د صحافتي تنظیمونو مشران وایي چې د پاکستان میډیا د ملي سلامتیا په اړه د خپلو ذمہوارو نه ښه خبر ده، ولې د قومي سلامتیا په نوم به د میډیا زورول ونه مني. اسلام آباد کې د زیارت پر ورځ د قومي سلامتیا او د میډیا د کردار په اړه یو سیمینار ته خپل وینا کې د کورونو چارو مرستیال وزیر شهریار افریدی میډیا په پالیسیانو ټکونه وکړل او وی ویل چې د قومي سلامتیا حفاظت کول یوازې د پوز دنده نه ده، بلکې د هیواد میډیا او ټولنه هم په دې کې مهم رول لوبولی شي. شهریار افریدی ویل زمونږ لپاره تر ټولو لومبه پاکستان دی او پاکستان د سیمې د سلامتیا یو مهم شراکت دار دی او مونږ لبا د خپلو خلکو خوشاله ول وی خوای مونږ د خپلو پرزې د غیر ملکیانو د خوشاله ولو پالیسي خپل کړی دی. د کورونو چارو مرستیال وزیر د میډیا د کردار په بابله دا بیان په یو داسې وخت کې ورکړي چې پرستو کې د پاکستان میډیایي ادارو په سلګونو کارمندان د فندونو د نشوالي لکبل د خپل دندو ګوخه کړي او په سوشل میډیا نیوکی کیږي چې میډیایي ادارې هغه کسان اوکاږي څوک چې د پوز عدالت او حکومت پر ضد تنقیدی خبرونه او رائے ورکوي. د پنده او اسلام آباد د خبريالانو د ګډ سازمان صدر مبارک زیب وای قومي سلامتی یو پراخ ټکی دی او د پاکستان میډیا چره هم د قومي سلامتی په اړه د خپل وارونه مخ نه دی اړولې. نومبلې زیاتوي چې د میډیا مثال د واج ډاګ دی، هغه به لکم کمی او زیاتی هغه سره رپورت کوي چې د هیواد د پالیسیانو او تګلارې په اړه به او خبر ورکول د آئین لاندې د میډیا بنیادی حق دی.
خبره ده چې لکه کته وستا په نشته سکیورټي په اړه کې ته پابندې لګول غواړي ته وې چې نته بسنه ویل کته اوس یو کا سټېټمنټ ورکړی دی هغه دغه بار کې نو هغه خبره خدای نه چې نشته سکیورټي خبره ده. هغه نشته سکیورټي یو ډېر
سیولونکی وای پاکستان چې د مخکنا د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځېدلې دی او دلته د مذهبي سختریزه ټوپک مارې او د هیواد په سیاسي چارو کې د پوس پلاس وهنه خبرې نشي کېدی. فریډم نیټورک نومي غیر دولتي ادارې لخوا سکل جاری شوی یو رپورت کې ویلي شوی چې یوازې په تیر یو کال کې پاکستان کې 15 خبریالان د خپل پېښورانه دندو دوران جوندلا سور کړی دی او دغه ادارې د خبریالانو د زورونو په 70% پیښو کې د ریاستي ادارو پله ګوتی اوچتې کړې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دیوه ریډیو د قدر مرن کو د پاکستان ستر عدالت د تحریک لبیک پاکستان لخوا شوی مظاهرو په حق لا فیصله کړی د خوده فیصله خوندې ساتره د بل خو د پاکستان سپریم کورټ ستر قاضي په لندن کې د مطبوعاتو سره او د ځایي خلکو سره د خبرو په وخت ویل دي چې د آسیا بی بی قضیه چې یو هغه دومره ډیر وخت په جیل کې تیر کړی دا ښایي چې د پاکستان عدالتي نظام کې لا هم ډېرې کمیا نشته دی. په دې اړه تفصیلي حال د ډیبر ریډیو خبریال پیر ولایت اشاره کوي.
مشر قاضي ویلي چې آسیا بی بی بغیر د شهادت نه اته کاله د مذهب سپکاوي دروغ الزام باندې بندیوان ساتل ښایي چې د پاکستان عدالتي نظام انصاف ورکولو کې شل ثابتېږي او دا چې دا پراخه اصلاحاتو ته اړتیا لري. پرستو کې د آسیا بی بی خوش کولو پریکل په سر د مذهبي تندرا وډلې تحریک لبیک لخوا ګرد هیواد تړلو وروسته مرکزی حکومت او یادې ډلې ترمنځ یو لوزنامه شوې وه چې پکې یوه نقطه دا هم چې حکومت به دغه پریکل په ضد بیا کتنې اپیل کوي او دا چې د آسیا بی بی نوم به سفري بندیزونو په نوموړ کې اچولی شي. خو په دې ترڅ کې د برطانیې پارلماني غړي د یو پوښتنې په جواب کې مشر قاضي په ډاګه کړی چې دوی به په دې اړه د قانون د چوکاټ نه بهر هیڅ ګام نه پورته کوي.
On the ECL is concerned, I assure you, though it may not be the term expressing my view about the case which might come before me, I assure you that our law does not provide any such kind of action, and I'm sure that judiciary will not pass an appeal.
دی وای چې ترسو آسیا بی بی د ملک نه بهر تلو باندې د بندیز خبره ده نو دا وخت به په دې باندې خبره کول زما لپاره مناسب نه وي. خو زه تاسو ته دا باور ورکوم چې د پاکستان اعلی عدلیه پړوان نه کدا قضیه راغله نو دې باندې به هیڅ غیر قانوني فیصله نه کیږي. مشر قاضي دی یو بل پاکستانی نژاد برطانوي پارلماني غړي لخوا آسیا بی بی ته برطانیې کې پناه ورکول سپارښتنه سره اتفاق نه دی کړی او جسټس ثاقب نثار ویلي چې زه په دې حق کې یم چې آسیا بی بی پاکستان کې پاتې شي او دا چې د پاکستان ریاست د آسیا بی بی او د دې د خاندان ټولو وګړو حفاظت خپل دستوري موارد سر ته ورسوي. او بیا هم لندن کې د خبريالانو سره خبرو کې د مشر قاضي نه پوښتل شول چې عدلیه د سیاستمدارانو په ضد عدالت د سپکاوي په تور کاروایي کوي خو مذهبي تندرو وډلو باندې لاس نه اچوي. نو د دې په جواب کې ثاقب نثار وینا و چې تاسو ته به یو څو ورځو کې پته ولګي. دا په داسې محل چې د پاکستان حکومت د آسیا بی بی خوشی کېدو نه پس د دې هم په پاکستان کې د موجودګۍ پخلی کوي او ملکی او نړیوال مطبوعات د آسیا بی بی د خاندان د غړو د خلی وای چې مذهبي تندرو وډلې دوی پسې کور په کور لټون کوي او د آسیا بی بی وکیل د جرمني حکومت ته آسیا بی بی ته د پناه ورکولو اپیل هم کړی دی. د آسیا بی بی پریکړې په ضد احتجاجونو نړوان د مذهبي تندرو وډلې تحریک لبیک تیر کال هم اسلام آباد کې د ختم نبوت قانون کې بدلون په سر احتجاجي ناسته کړې وا او د پاکستان سترې محکمې د اغه حکومت او تحریک لبیک ترمنځ شوې لوزنامه د ریاست ټیټیدل ګرځولی وو او سترې محکمې په دې قضیه کې جاری کړل شوی موقتی امر د لارې د مرکزی حکومت نه فوزي استخباراتي ادارې ISI قانوني اختیاراتو باندې سپیناوي غوښتلې دي او دغه کیس نننې اورېدنې په محل دوه کسیزه بنچ د مرکز نماینده وکیل په غیر حاضر پاتې کېدو باندې هم سخت نیوکې کړې دي او بیا اعلی عدالت د فیض آباد احتجاجي ناستې قضیه فیصله محفوظه کړې ده کوم چې عدالت په خپل خوښه سو وختوم اورولې شي.
زه چیوه خزیم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
گران اردن کو دا سعودی خبریال جمال خاشق جی دا وجن عروست کسم پا امریکہ کے دن کانگریس لخوا فشار موجود دی پا صدر ٹرمپ باندھے خو نن صدر ٹرمپ فلوریڈا تر تلون وڑان دے خبریالان تو پرون ویلو چے د سعودی عرب چے کم دے ہغی سره تعلقات آغا د انسانی حقوق نہ بالا تر دی پدغه باندې په کانگرس کې د نیوکه هم شوی دی. د وایس اف امریکا یو رپورٹ په در سره شریکو.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د کانګرس د ځنو غړو لخوا د سعودي عرب خبريال جمال خاشقجي د وجنې په تناظر کې د بیان د سختو نیوکو سره مخ کړی دی چې په کې صدر ټرمپ ویلي دي د هیواد قومي سلامتي او اقتصادي مفاد ورته د بشري حقوقو د اندېښنو نه زیات درناوی لري. صدر ټرمپ دا خبرې په وایټ هاوس کې خبریالانو سره کړې دي. صدر ټرمپ په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیو راټیټولو په سر د سعودي عرب مننه کړې ده. د دې بیان نه وړاندې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د ریاض په خلاف به د جمال خاشقجي د وجنې په لړ کې د خپل دریځ نه وروستو کیږي نه. د نهې پر ورځ صدر ټرمپ دا هم ویلي وو چې سی آی اے په دې باور ده چې هم سعودي ولی عہد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د وجنې امر کړی وو.
حقیقت څه دی؟ ممکنه ده دا کار محمد بن سلمان کړی وي یا نه، خو که همدغه شان د ایران بدخویې ته وکتلی شي نو تاسو لیدلی شئ چې ایران په شام کې څه وکړل. د زرګونو خلکو په وژنه کې ککړ بشر الاسد سره ایران کلک ولاړ دی او موږ په دې لړ کې د سعودي عرب سره ولاړ یو.
په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکرات دواړو ګوندونو غړو د صدر ټرمپ سعودي عرب په حق کې نرم بیان باندې سختې نیوکې کړې دي او د سینیټ د خارجه چارو د کمیټې چیرمین چې تعلق یې هم د صدر ټرمپ د پارټي ریپبلیکن سره دی د سعودي عرب سره د یووالي په وینا سختې نیوکې کړې دي.
دا ډېر نازک وخت دی چې موږ تر لسیز وراسه د سعودي عرب سره ولاړ یو، چرته چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان غوندې کس هم شته او زه یقین لرم چې د جمال خاشقجي د وجنې امر هم د جاری کړی وو، خو زه دا وایم چې کوم بیان جاری کړی شوی دی د امریکا لپاره نه، لکه چې دا د سعودي عرب لپاره ورکړی شوی وي.
یو بل سینیټر لینډسی گراهام هم په ټویټر خپل پیغام کې لیکلی دی چې د امریکا لخوا په نړیوال کچ دا کیس په غیر موافقه حالاتو کې قتل کیږي، خو د خبرداري کړې دی چې دوی په دې مسله اخلاقی آواز او مضبوط اساسه یعنی د بشري حقوقو غږ بیللې دی.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې واوریدل چې د امریکا صدر د سعودي عرب لپاره په خپلو خبرو کې نرموالی پیدا کړی دی. په دې باندې څېړنه اخلو چې په امریکا کې دننه د کانګرس غړي سوي او سر روان دي، څه مستقبل به وي داسې خبرو کوم چې صدر ډونالډ ټرمپ د سعودي عرب په اړه باندې کړي دي. موږ سره د څېړنې لپاره په سټوډیو کې موجود دی پیر زبیر شاه صاحب. مننه کوو پیر صاحب، په خیر علی. پیر صاحب، د صدر ډونالډ ټرمپ د امریکې په حواله سره یکدم خبره ډیره بدله کړې ده او د دې نه وړاندې یو ورځ وړاندې خبرې کړې وې چې راکنه خپل دریس کې به بدلون نه راوالي که جمال خاشقجي په تناظر کې چې کم دي هر څه وکتل شي نو د سوي نه د دې صدر ډونالډ ټرمپ د خبرو به په امریکا کې دن نه چې کم دي سیاسي مستقبل وي.
نو جی، دلته خو اوس صدر ټرمپ چې کوم دا خبره کړې ده او بل ورته دا وویل چې موږ به سعودي سره ودرېږو، سعودي موږ یو اتحادی دی او هغه موږ نشو پریښو دی. نو دلته دا شی شروع دی چې کوم بحث دی هغه دا دی چې آیا امریکې لپاره دا ښه خبره ده چې یو ډکټیټر یا داسې اټوکریټک او داسې کس چې هغه خپل کسان وژني او صحافي څنګه داسې مړکو او چې کوم هغه دلته انویسټمنټ صدر ټرمپ خدا وجه دوی ګوره پیسې راوړي موږ نه اصلاح اخلي او موږ ته ضرورت دی تر هر ګری کې موږ ملګری دي دوی په منځني ختیځ کې دا موږ غټ اتحادی دی دا موږ نشو خپه کولی. خو دلته وایي چې دا آیا ته په هغه سیزونه تا پر ضروري دي امریکې پاره که د امریکې پاره د چې کوم هغه اقدار دي د بشری حقوقونه دي د انصاف دي دغه کیسې ضروري دي. نو دا دلته باس شروع شوی دی او په دمه اندانی وکی کیږي چې امریکا په کار دی چې کوم آیډیلز کوم اقدارونه دی وایي چې په کار دی چې دلته وي نو هغه په کار دی نور دنیا کې وي. او صدر ٹرمپ تا وای صدر ٹرمپ دے اغا چ کوم دے دے انتظامیہ چ کوم وقف تے اغا دا وای چ گورے دنیا کے حالات چ کوم دی اغا لکه پورا داسې نه دی څنګه په کار دی چې وی روس مثال ورکوي چې ګوره روس سره هم روس هم دغه کارونه کوي، جرنلستان هم ولي نور کسان هم چې کوم مخالفین وي د حکومت هغوی باندې هم سزاګانې ورکوي، خو هغوی سره هم تعلق مونږ نشو ختمولی، دغسې دوی وایي چې هغه سره مونږ نشو ایران سره. خو دلته چې کوم د امریکا کې دننه دی هغه که ریپبلیکنز دي او که هغه ډیموکریټس دي، هغوی دا وایي چې نه په کار خو دا دی چې ټیک ته هغه تعلق هم ساتو، خو چې کوم ځی کې دوی غلط وي په کار د امریکا یو لیډرشپ رول وکړي او چې کوم سلمان د شهزاده سلمان هغه ته د یو داسې جواب ورکړي چې هغه د امریکې د اقدارو عکاسي کوي.
د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا خو ډېر واضح بیان راغی چې یاره د سعودي عرب سره چې کوم دی اقتصادي تعلقات دي او د اړومبنې هغه و چې زما په نظر کې امریکا ده، نو زه به امریکې ته ګورم، زه به د انساني حقوقو په اړه باندې کوم اندېښنې لري، دا هغې دې پروا نه کوي. نو بیا څه وینې؟ ځکه چې دا خو تمه کېده چې یاره کنه صدر ډونالډ ټرمپ یا امریکا ودرېږي نو محمد بن سلمان ته به چې کوم دې څه ناڅه سزا ورکړي شي، خو څه وینې د محمد بن سلمان مستقبل او دا چې کوم خبرونه راځي چې هلته شهزادګان لګیا دي هم متحرکه شوي؟
ګوري دلته اوس امریکا خو کوشش کوي، امریکا دا وایي چې مونږ یو خو چې کوم په یمن کې به دوی جازونه ته تیل ور سپلای ریفیولینګ وی کول هغه ورته بند کو، بیا دوی وایي چې مونږ ولس کسان چې کوم په کدې کې ملوث وو هغوی باندې ټریژری خزانه چې کوم وزارت دی دلته هغوی بندیزونه پرې ولګول. او دین علاوه دوی لا اوس هم صدر ټرمپ چې کوم دی دوی چې استخباراتي دارو سی آی خو ویل چې دی پکې ملوث دی، خو نور لا پورا حکومت چې دا نور ادارې دی دوی لا په یو غنډه رسیدلې کې دي چې کاغه صدر ټرمپ هغه ته وګونی سی او کې دي دی بریف کوي، نو کې دي چې دا دریز دی بدلم کې کې دي دا سه نور سختی پکې وخای. او چې څومره پورې نو یو خدا دی بل دیتم ګورو چې کوم سلمان دی هغه اوس په ملک کې فرض کاغه د یمن جنگ ختمین او د تلانجه جوړیږي، خو یمن جنگ اوس متحده عرب امارات کوشش کوي چلته دوی خختي سعودیانو سره چې هغه التنووسی، خو بل چې کوم دی دنه په سعودي کې تاسو خبر ټیک دلته چې کوم مطبوعات دی هغه هم دا وایي چې الته هم شهزادگان دي چې کوم دا سعود خاندان دی هغه کې خلک دي چې کوم دی نه خوشاله نه دي، چې تاسو خیال کړی دی مخکې ورځو کې دا سو کله نه چې دی مخکې راغلی دی نو د ډیر کسان ونیولل، خپل شهزادگان ونیولل، هغه نه پیسې ونیولې، هغه چې کوم جایدادونه وي هغه ورنه قبضه کړل، نو هغه شی اوس دا ښکاری چې هغه بلته زیاتیږي ولې چې هلته په دې شي باندې دا ګور سعودي کې ډېره غټه واقع وه، نو هلته هم اوس خو هغوی دې ته ګوري چې کله پورې چې کوم شهزاده سلمان پلار دی هغه اوس د سره ولاړ دی، بل ورسې کوم د خبرې کړې وې تقریر کړې وو په هغه کې د خاشقجي مرګ سره ذکر نه وکړو، او هغه کسان چې چا دا سزاګانې ورکړي دي په سعودي کې 15 کسانو ته هغوی ستاینه وکړه، خو د کنګ سلمان د مرګ نه پس نو داسې کېدی شي چې دا نور خاندان به ولې چې هغه یو پوره طریقه ده، دا نه ده چې د مړ شي نو پرنس سلمان به ډایرکټ هغه شي جان مشر به شي.
خو د صدر ډونالډ ټرمپ د خبرو سره تاسو وینئ نه چې ښکاري داسې چې کنه د محمد بن سلمان د پاره لار جوړیږي؟
نو محمد سلمان خو ګوري اوس ډېر ضروري دی، هغه او د صدر ټرمپ چې کوم دلته زوم دی جرډ کوشنر هغوی ډېر تعلق کړی دی، ګوري دا پورا یو سعودی دی، سعودی سره تر سعودی نه د اسرائیل هم ورسره ولاړ دی، منځنی ختیځ چې څومره هم دوی پالیسی ده هغه په سعودی باندې ده، نو دا تر پرنس سلمان خبر نه ده چې هغه لري کې، بلکې دا ټول سعودی دی، سعودی کې اوس هغه ټول نه طاقتور شه دی، خو چې کله پوه شي چې هغه کې دنه الته لانجه راځي او هغه خپل کسان نه پرېږدي او دلته صدر ټرمپ د ټول استخباراتي ادارو اسسمنټ هم اوروي، نو سیزونه بدلېدی شي په انټرنیشنل ریلیشنز کې آخري خبره نشته، نن به یو کوي سبا به بل کوي، خو چې پوه شي چې پرنس سلمان اوس قابل نه دی او خپل خلک یې نه پرېږدي نو خامخا به د امریکای دریز هم هغه مطابق بدلیږي.
ډیره مننه پیر صاحب.
ډیره مننه.
ګرانو دمکو دا دادی بریډیو د اوسم تاسو پام راګرځو یو بل رپورت ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي افغان حکومت ورسره د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ د وژنې په اړه تر اوسه معلومات نه دي شریک کړي. نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا په مهال ډاکټر محمد فیصل ویلي چې پاکستان د خپل پولیس افسر د وژنې په اړه پلټنې پیل کړي او افغانستان ته هم د پلټنو خواست کړی دی. نوموړي په افغانستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هم هرکلی کړی. تفصیلي حال د ډیوه ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي پولیس افسر طاهر داوړ د اکتوبر په 26مه نیټه د اسلام آباد څخه بې درکه سوی چې شاوخوا دوی ونی ورسته یې مړی د افغانستان د ننګرهار ولایت څخه ترلاسه سوی و. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ونی ز خبري غونډې سره په وینا کې د اس پی طاهر ته وژنې غندنه وکړه او د یو پښتنې په جواب کې وویل
افغانستان هاز ناٹ شیئرډ اني انفورمیشن ود اس یټ.
افغانستان زموږ سره تر اوسه هیڅ قسمه معلومات نه دي شریک کړي او موږ هیله لرو چې افغان چارواکي به پلټنې وکړي او پاکستان به په دې اړه کېدونکي پرمختګ څخه خبر کړي. دوی زیاته کړه چې په پاکستان کې په دې اړه پلټنې روانې دي. د اس پی طاهر داوړ د وژنې پس په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر زخیل وال هم ویلي وو چې دواړه اړخونه ته پکار دي پلټنې وکړي سي. خو د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ زوی امجد طاهر او پلار د وژنې د پلټنو د پاره د نړیوال کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د ونیزه خبري غونډې په محل د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څخه د امریکا او د طالبانو ترمنځ کېدونکو خبرو په اړه هم پوښتنې وسوې چې په جواب کې دوی ویل
وی آر اویر اف ډایریکټ کانټیکټس بټوین د یو اس اند د طالبان اټس ا ویلکم ډیولپمنت.
د امریکا او د طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه په رابطه خبر دي د دغه پرمختګ هرکلی کوي. دوی زیاته کړه چې پاکستان د مودې راهیسې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره په سیاسي خبرو ټینګار کوي. د افغانستان د روغې جوړې د عمل پاړه د امریکا استاذي زلمی خلیلزاد د سیمې دویم ځل سفر کړی دی چې پکې په قطر کې د طالبانو سره هم خبري سوي دي. په دې اړه پاکستان د مولا عبدالغنی برادر په شمول نور طالب مشران هم خوشي کړی دي. شاغلی زلمی خلیلزاد ویلی وو چې د ستونزو او چیلنجونو سره سره بیا هم د افغانستان د خبرو په اړه خوشبينه دي. د چیړونکو وینا ده چې د خبرو په اړه ټوله تړلې کتونه سنجیده دي خو بیا هم ډیر زر سهیل نسیل رالی. د پاکستان په خوانی سفارتکار زید سعید د ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي
سنجیده دي او ابجکټیوز ډیفرنت دي. امریکانانو دا ابجکټیو دي چې دا طالبان مخکې موږ سره خبرې وکړي او بیا د افغان حکومت سره دی وکړي او بیا د ریکنسیلیشن وکړي. او د طالبانو مقصد دا دی چې امریکانان د اتنا ویډرال وکړي پریزنرز دي اگر رها دي. دا ما خیال دی مشکل ده او بیا هم کوشش خو پکار دی.
دوی په دې اړه د پاکستان رول هم ډیر اهم ګرځوي او وایي
رول خو د پاکستان همیشه ای هغه وجه دا ده چې د طالبان لیډرز دلته یې نه کنه نو د هغوی فیملیز خو دلته یې کنه نو څه انفلوئنس خو لري.
واشنگتن او کابل ته پاکستان څخه طالبان خبرو ته تیارولو په اړه خپل د کردار لوبولو غوښتنه کوي. امریکا او افغانستان دا تور هم لګوي چې پاکستان خپل په خاوره تراګرو ته پناه ورکړي بلکې د دوی مرستي هم کیږي. سبرځي وړاندې هم امریکای صدر ډونلډ ټرمپ یو امریکای ټلویزیون سره مرکه کې ویلی وو چې پاکستان ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکای صدر دغه ټولي دوي غلطي کړې وی او ویلی وو چې د راګری په ضد د امریکا په جګړه کې یې په زرګونو کسان وژل شوي او په عربونو ډالرو تاوان ورته رسېدلی دي. د پاکستان فوج هم ویلي وو چې پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې په لړ کې خپل برخه وساتي خو د پاکستان احترام او امنیت ته به لومړیتوب ورکوي. رپورټونه وایي چې د صدر ټرمپ ته دغه بیان او د پاکستانی مشرانو لاړخه د ټویټس باوجود امریکا اوس هم پاکستان په سیمه کې یو اهم ملګری ګرځوي.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه
Thank you.
اوریدن کو دو روز وڑان دی چھے پا کابل کے دا عید میلاد النبی پا مجلس پا موقع باننے کم زانمرگی برد شیو دا حقی ورس تو دا افغانستان صدر اشرف غنی پا خپل بیان کے ویلی دی چھے دا دا سے بریدنو لپارا چکم خلق روزل کی گی یا دا حقی زال دی حقا پا گاونڈی حیوات کی موجود دی نور تفصیل پہ حکمل روان پا دے رپورٹ کرا کبھی
جمهور رئیس اشرف غنی دی میلاد نبوی دی منزل په مراسم شوی زنمرګی برید کې پرون مخام دی ټپی شو کسانو دی پختنې پر محل ویلی په علما او برید به بی جواب نه پاتې کیږي. اشرف غنی ویلی دی هیواد دښمنانو زمونږ ټول اخلاقی او شرعي حدود مات کړل او دی افغانستان په دودی سیاست جوړخ او په ملي هویت شوی برید ته به جواب ورکوي. اشرف غنی دی سه شنبه پښپا دی ورستی خونړی برید پر محل دی ټپی شو کسانو څخه دی حال احوال خستو پر حال زیات تکړه هر هغه چا چې انتحار او انفجار د لومړي ځل لپاره د هیواد تر وړي دي شوی حمله مسول دی.
د افغانستان په دودیز سیاست باندې جوړښت باندې ایموک په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بې ځوابه نشو پرېښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل دپاره راوړ د پرونی حمله او فاجعې مسول دی.
وړمه ورځ نه وخته کابل کې د میلاد نبوي د لمنځل په مراسمو شوی زنمرګی برید کې 55 تنه وژل شوی او 4 نوي تنه نور ټپیان شوی او په دې پیښه کې زیات مرګ ژوبله افغان دینی علما او تر رسیدلې و. د دې پیښې مسولیت کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې او طالبانو په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي طالبان یوازې د دې پیښې په غندلو سره خپل ځان له مسولیت نه شي ژغورلی او په وینا یې طالبان باید د افغان وژنې مخنیوی لپاره عملی سولی ته کار وکړي.
طالبان یوازې د دې پیښې په غندولو خپل ځان له مسؤلیت څخه نسی ژغورول. دوی باید عملا سولې ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسي.
اشرف غنی ویلی له 14 او زنمرګو بریدونو ملاتړي زالې د روزنې مرکزونه او ملي منابع په ګاونډي هیواد کې دي. نوموړی وایي د افغانستان د خلکو زغم پای ته رسیدلی او له نړیوالو څخه یې غوښتنه وکړه چې د دې زالو مرکزونه او ملاتړي هیوادونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
د انتحار او انفجار ملاتړې زالې د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه غواړو چې د دغو زالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکي هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
جمهور رئیس اشرف غنی په داسې حال کې د نوم له ښودلو پرته د افغانستان د یوه ګاونډي هیواد له ترهرګرو په ملاتړ تورن کړی چې تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې د ترهرګرو د روزنې ځالې او مالي ملاتړ مرکزونه په پاکستان کې دي. پاکستانیو چارواکو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په خاوره کې د ترهرګرۍ مرکزونه شتون نه لري او د ترهرګرو له ګواښ څخه ګڼ زیانونه یې لیدلي دي. حکمل صدات، امریکا غږ دیو ریډیو، افغانستان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ڈیوا.
قدر من اردن کو سم پخ پرونه کې وخت شوه دی نړیوال مطبوعاتو ته ګورو چې نن زمون همکار مختار خلیل د سیمې او نړۍ کم مطبوعاتونه د سیمې په اړه کم خبرونه راغستي راځي چې په شریکه واورو.
نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د کال 2001 د 11 سپتمبر د حملو ورستو د ترهګرو او د تونلارو د شمیر د راکمېدو په ځای د سو چند زیاتېدو په موضوع د امریکای د نامتو سیاستدان د اریک شمیټ یو تفصیلي تجزیاتي او معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د 11 ستمبر د حملو په وخت چې په ګرد دنیا کې څومره جنگیالي تونلاري او ترهګر په خپلو ناولو عملیاتو کې اخته وو، نن ورځ د هغونه یو په سلور د القاعده او د دولت اسلامیه سنی مسلک جنگیالي په دنیا کې مختلفو ملکونو کې خپلو کارونو کې اړم دي. د دې مطلب دا شو چې تقریبا او یو ملکونو کې 2,15,000 سلفي مسلک جهادیان په جهاد کې اخته دي چې زیات شمیر په شام، پاکستان او افغانستان کې دي. په دې حقله واشنگټن کې د اهمو او بین الاقوامي مطالعو د مرکز یو رپورټ هم خور شوی دی په کوم کې چې ویلې شوی دي چې د تونلارو او جنگیالو په حقله د اهمو مطالعو د مرکز د دې رپورټونو بنیاد د کال 1980 په حالاتو او واقعاتو دی او دې نه صفا معلومیږي چې جهادیان او جنگیالي څومره قوت او استقامت سره نور زیات راپورته شوي دي، هر کله چې د دوی د مخنیوي دپاره د امریکې او د اتحادیانو کوششونه او پالیسۍ ناکامه شوي دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې دې رپورټونو دا خبره هم ښکاره ده چې ترهګر ګوندونو د عراق او شام په خپلو مضبوطو سیمو کې د ماتې خوړو باوجود په سوشل میډیا او نورو ذریعو خپل نظریاتي پرچار په کامیابۍ سره جاري ساتلی دی او د ګوریلا جنگ لپاره ځان له برحاله چندې راغونډۍ او نوي جنگیالي برتی کوي. د دې رپورټونو یو لیکوال سید جی جونز ویلي دي چې په دې ترهګرو ګوندونو کې داعش او القاعده په سمندر پورې پرتو امریکنیانو باندې حملې کول غواړي. دا د دې خبرې ښکاره علامتونه دي چې ترهګري لا ژوندی ده او دا چې امریکنیان باید چې بېغمه کیږي نه. اریک شمیټ خپل مضمون کې زیاتی بېشکه چې غربي ملکونه د ترهګرۍ د بنیادي سببونو په تابعیا کولو کې پاتې راغلي دي، ځکه چې د ترهګرو نه ختمیدونکي بهیرونه د غربي ملکونو دننه ورمات دي. په رپورټ کې غربي ملکونو لا مشوره ورکړې شوې ده چې دوی دې د ترهګرۍ ښکار ملکونو سره ټینګ ودرېږي. مضمون کې خبرداری ورکړې شوې ده چې افریقي او مشرقي وسطانه د امریکنو فوجونو په وروستو کولو به ترهګر ډېر خوشحاله وي او دا به ځان له یو نعمت وګڼي، ځکه چې صدر ټرمپ روس، چین، شمالي کوریا او ایران نه د ممکنه خطرو مخنیوي ځان ته د ټولو نه اهم کار ایښودی دی. اریک شمیټ نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د امریکې د شریکو فوجونو مشر جنرل جوزف اف ډنفورد جونیئر د خالی په ورځ د امریکې په هیلیفیکس کې د سلامتیا یو کانفرنس ته خپل تقریر کې وویل چې د داعش او د نورو سلفي جهادي ډلو خلاف جنگ نه د لاس په سر کېدو سوال نه پیدا کیږي. خو د براون یونیورسټۍ د بین الاقوامي معاملو واټسن نومې ادارې تیره هفته خپل یو رپورټ کې لیکلی دي چې د جهادي ډلو خلاف د جنگ جاري ساتلو به امریکې له لوی قیمت ادا کول وي. واټسن اداره لیکي چې د کال 2019 تر اکتوبر پورې به د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د امریکې اخراجات 15.9 ټریلیون ډالرو ته رسیدلی وي.
ګرانو اوریدونکو، د مدني ټولنو د اسلامي نظریاتي کونسل په مرسته باندې د کرم ایجنسۍ کې د شیعه او سنی ډلو او د نورو فرقیزو ډلو ترمنځ د مذهبي هماهنګۍ پیدا کولو په خاطر باندې یو غونډه شوې ده. د دغه غونډې حال ابراهیم شینواری په یو ویډیو رپورټ کې راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم صاحب، د دې نن چې کوم زمونږ دا مشاورت دی د کیمپ او د اسلامي نظریاتي کونسل په تعاون سره، د دې مطلب دا دی چې په کورما کې یعنی پاړه چینار کې او په صدا کې موږ وګورو چې شیعه سنی په منس کې چې کوم لړېوالی دی، د دې مشکلاتو اسباب څه دي او د دې قیمت څه دی، څومره لوی نقصان وشو او بیا د دې نه د وتلو طریقه څه ده. نو همدغه مشران موجود دي، علما هم دي، ملکانان هم دي، شیعه نقطه نظر او سنی نقطه نظر او ماهرین هم موجود دي. نو دا یو مشاورت روان دی، ان شاء الله مازیګره پورې مې
ګورجی خبره ده چې مونږ کدا خبرو کو چې د اسباب سدي دا شی کله نو شروع شوې دي، دا خبره بیا وګد شي او دا نه ختميږي. خبره کو چې د وی فارورډ مخ کې به مونږ څنګه زو او د کې چې د بالکل د علماء کرام چې کم کردار دي کنه اډر پوزيټیو پکار دي جی، بالکل دا مسله کې انصر دي کې شامل دي. نو ما خو جی دي کې خبرو کا چې مونږ د دې لپاره یو قابلیت عمل، یو جامع، یو دس اے پروگرام جیو تربیتی ورک شاپ دی دا پارا دا کو سیپریٹ ورک شاپس دے علماء کرام دا پارا دی دا سول سوسائٹی دا پارا دی دی اسٹوڈنٹس دا پارا اول دی دا پارا یو ورک شاپس کو بیا دی دے بل مکتب فکر دا پارا او بیا دی دی یو زے کینو جیو دی بانی دا یو سو خبر یو شیو دی دا مونگو آیو چیر دینا سونا نقصانات شوی دی اسا پورے مونگ دا کار پکم طریقہ کرے دے دا آگے انجام سے دے اس بدا تبدیل کول غواڑی او دا بیسک اسلامک ٹیچنگس دی دا ودی دا کول غواڑی نو انشاء اللہ تعالی ز امید لرم چے ډیر خوب فیوچر دی جی
ها زمان ما ملک حاجی اقبال حسین تورای دی او ز خدا غواړم کنا څه دا زمونږ د مسلکی حکومت مسلې دی یا په کور می کې امن دی دا دې زر حل شي او دا په وی خبرې باندې حل کیږي حکومت مو مری معاہدہ کړی دی هغه مری معاہدہ زمونږه روډ میپ دی اگر روڈ میں باندھی سپر کہنا مال وکی اور سرا جو اسٹیٹ حکومت انتظامیہ دے اگوئی اور سر تعاون وکی اگوئی پر نگرانی باندھی پہ دیچا اگوئی ہم پہ کی شامل دی مائی دے کے نو امید دا مسئلہ بڑیر آسان سر حل شی
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی د دې خبرونه وروسته به تاسو د ځوانانو غږ خبرونه اوري د تاسو وړاندې کوي زموږ همکاران مجاهد جواد او نایله محمد نن به هم پکې د ځوانانو په اړه یو مهمه موضوع وي تاسو هم په دغه خبرونه کې برخه اخیسته شئ ټلیفون نمبر 001202050403 او هم تاسو په امر ګرځو د یو داسې ځوان کیسې ته چې غربت او مازوري د هغه په ژوند کې د مخکې تګ لارې نه دي نیولي عمران خان د خیبر پختونخوا هغه ځوان دی قدرمن اردوونکو چې یو خوا د کورنۍ د غربت سره مخ وا د خپل جسمانی مازوري هم وا خو هغه خپل د هنر سره مینا ژوندې ساتلې ده او سره دغه مازوري په هنري میدان کې ځان لیونوم پیدا کړی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبریالي سادی قاسم شاته د خپل ژوند او د خپل هنر کیسه کوي راځي چې په شریکه واورو
عمران خان یو داسې پښتون هنرمند ځوان دی څوک په خپل خبرې کولو او اوریدو کې مشکل لري خو دغه د لاس جوړ انځورونه یا پینټینګز داسې ښکاري کتونکو سره خبرې کوي عمران خان وایي وړوکوالي کې د اوریدو د خبرو کولو قوت د تبې د لاسه ختم شوی و خو چې کله سکول ته تک شروع کړو نو په تخته به یې هم د لیک په ځای انځورونه جوړول
درې کالو ماشوم شوم درې کالو نو ماما نے تبر آگلو ڈاکٹر والا پتہ پہ کتنا والو آگے سر جمع زبان اور دا وگنو کار پری ہو ڈاکٹر یا بدا مڑی یا دجی زبان کار کے اڑون دی شکر دے اللہ تعالیٰ بس کم جمع وگنو زبان کار لگا بے سو کال بعد جمع دا زبان خبر سلو کے سلور کالو سمجھا کال بعد ماں بے لگ لگا آواز ہم بھر دو بیا د پنځو کالو ماشوم شوم نو زه به پرائمری اسکول کې کښېناستم پرائمری اسکول کې نو هغې کې خلک تختې باندې الف پیتی لیکي کنه نو ما بھی ہیڈ ماسٹر تصویر جوړولو الف پځې نو بیا ہیڈ ماسٹر رالو ویدا خو زما بوت جوړ کړی دی ویدا ویدا ما زخت بوځې نو بیا ما باندې بیا دا تختې نو هغه دغه روان کو تصویر او بیا په چوکه باندې په دغه ځای وخلم میډم بیا ماما نے پنجا کالا دا تصویرانے بند کرو پابندی ہو رہا میں ڈرائنگ تھے نا پورا ہو جما سو کو پٹ پٹ میں جوڑول کو رکے دا پرائمری اسکول سرکاری ڈیری پاپا نا کی چونکی سرا بیا رونا میں خبر سو جی کو قدرتی آرٹسٹ تھے نو رونو بجان سرا دا ٹرک آرٹ پینٹر جما رونا پلم دا ٹرک آرٹ پینٹر آنو نو آگے بجان سر وڑکو والو نا بوٹلم پنجو کالو ماسو اسکول نے میں چھٹی سو رونو سر میں ٹرک آرٹ کار کو رہا نو هغې سره به زما دا لاس چلی دلو ما زما رول به کې سینجری جوړه ما جوړولو دا بزمکه به ناستم د ګاډي لاندې هلته به ما پریکټس کوله نو بیا د هغې سره زما دا لاس وچلیدو
عمران خان د پیسې ګټلو لپاره د زوړ لوښو رغونې او د ګندهارا آرټ پینټینګس کار هم کړی او دغه پیسو سره یې د پېښور یونیورسټۍ نه د فاین آرټس تعلیم کړی او ډیګري ترلاسه کړی عمران وای هغه ژوند کې چیلنج خوښوي ځکه هغه واټر کلر پینټینګز یا د اوبو رنگونو نه جوړ انځورونه زیات خوښوي
زه خو اصل کې آل راونډر یم ما ته چارکول واټر کلر پیسټل آل پینټ نایف اکریلک الیکټریس دا ټول ما ته راځي کیلیګرافي اصل کې ما زما دا کار نه ریدا او زیات کار کې کم دا زما واټر کلر وخت ټولو کې ما واټر کلر راوغستو واټر کلر کار داسې دی میډم چې هغه آسان نه دی هر څوک نشي کولی شي آل پینټو کې هغه بیا خراب چې هغه بیا هم ټک کولی شي واټر کلر خراب چې هغه بیا نه ټک کیږي او دا یو چیلنج کار دی هر څوک نشي کولی شي.
د عمران خان انځورونه نه یوازې ملک کې دننه او بهر نمایشونو او مقابلو کې انعامونه ګټلي، هغه وایي هغه د دې پینټینګز د لارې د پښتون اصل شکل نړۍ ته ښودل غواړي.
ما دا د پښتنو د پاره ځکه دا پینټینګ جوړوم کنه چې دا دنیا خلک زمونږ پښتنو ته داسې دقتګر وایي کنه زمونږ د پښتنو دلته پوره من خلک دي، ټیلنټ خلک دي او دا پښتنو کلچر ځکه ښکاره کوم کې دا زمونږ دنیا ته پہچان ورسي کې دلته پښتانه دي، دا وګور پوره من خلک ټیلنټ خلک موجود دي.
عمران خان خپل هنر سره دا ثابت کړي چې غربت او مازوري کله هم د قدرتي آرټ او ټیلنټ لاره نشي نیولی. کیمرامین هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیو نیوز، پیښور.
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرینه یم.
ګران اوردونکو، د پاکستان خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان ضلع کې لری پرته سیمه انګور اډه کې د حکومت پلوه طالبانو په دفتر کې یو 14 شویر چې پکې یو تن مړ دی. دغه دفتر ته د امن کمیټې دفتر هم ویلی شي. د عدنان بیٹرین په نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغان پولیس سره په ختیس چیرمه د پاکستان ځنګزپرې قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې د وسلافالو په یو مرکز کې 14 شوي چې په نتیجه کې 2 تن مړه او 12 ژوبل شوي دي. را رسېدلې زنانې ته د راپورونه وایي دغه 14 د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صفري نقطه انګور اډه سیمه کې د افغان طالبانو حقاني شبکې د پلویانو تر استعمال لاندې یو مرکز کې شوې چې پکښې د افغان طالبانو حقاني شبکې د بلال زدران ډلې یو مهمه کمانډر جمشید په شمول 2 تنه وژل شوي دي. راپورونه وایي بارودي مواد دفتر مخې ته په ذکرې شوي وو. د افغان طالبانو په حقانی شبکه امریکا او افغانستان سخت اندېښنې لري او په دې اړوند پاکستان ته هم خپل دریس وړاندې کړی دی. انګور اډه سیمه د جنوبی وزیرستان مرکز واڼه څخه نږدې 50 کیلومتر لري لویدیز او افغان پولیس ته ځخت پرته سیمه ده او په دې اړوند په فوري تور د وسلوالو یا حکومتي چارواکو خبرګون مخې ته نه دی راغلی. انګور اډه سیمه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره انتهایی زیاته مهمه شمارل کیږي او ویل کیږي د علاقې امنیت د کمانډر جمشید پر غاړه وو. دا څرګند کیږي چې د وسلوالو په وژل کې څوک لاس لري. د سیمینا ایب اعلی حکومتي چارواکي د نومنه څرګندولو په شرط وویل په انګور اډه سیمه کې د ځایي وسلوالو ملوي نظیر ډلې چې حکومت ورته د امن لشکر وایي د پلویانو تر واک لاندې په یو مرکز کې نن سهار بارودي توکي چاودېدلي چې په نتیجه کې 2 کسان مړه او یو شمېر نور ټپي شوي دي. په ټپي شوي کسانو کې د 6 کسانو درملنه شولم سیمه کې او د 6 کسانو درملنه په واڼه سیمه کې په روغتونونو کې روانه ده. ویل د 14 وروسته امنیتي تیر دی پیش ځای ته رسیدلی او ټوله سیمه په خپل ولکه کې اخستې او پلټنې یې پیل کړې دي. زیاته کړه دا نشي ویلې چې د 14 علت څو په خپل په دې مرکز کې بارودي توکي ورچولېدلې دي یا بل څه لا مل وو. په سوشل میډیا پر تازه پیش څه خبرګون ویلې کیږي او په حکومت د وسلوالو ساتلو نیوکه کوي. په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو ملوي نظیر ډله زیاته فعاله ده خو په وروستیو کې د سیمه خلکو او د پښتون ژغورنې غورزنګ په لافیانو په سیمه سیمه کې د حکومت په ضد سخت احتجاجونه کړي وو او حکومت د وسلوالو په ساتلو تورن کړی وو. تیرې روزې په میاشت کې وسلوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د کمی پارلمان غړي علي وزیر په پلویانو په واڼه سیمه کې ډزې کړې وې، خو پی ټی ایم د ډزو الزام نیغ په نیغه په پوځ پورې کړی وو او ویلي وو پوځ تر سوري لاندې په سیمه کښې وسلوال طالبان ساتل کېږي. د پوځ ویان میجر جنرل آصف غفور د تورونو په ځواب کې یاده ډله د امن لشکر له نوم سره یاده کړې وه او ویلي وو په سیمه کښې د امنیت په ځای کولو لپاره دوی ډېرې قربانۍ ورکړې دي. مولوي نذیر ډلې کال 2006 کې حکومت سره د امن یو تړون لاسلیک کړی وو چې تر مخه د سیمې امنیت ذمواري دوی ته سپارل شوې وه. ویل کېږي دغه ډله د افغان طالبانو حقاني شبکې سره نږدې اړیکې لري او بېرته د پولې پورې غاړې په افغانستان کې ګډوډي ته زیاته لېواله وي. د ډلې په مشرانو په وروستیو کښې یو شمېر امریکایي ډرون حملې هم شوې چې پکښې پخپله د ډلې مشر مولوي نذیر کال 2013 کې په اعظم ورسک سیمه کې په یو امریکایي ډرون حمله کې وژل شوی وو. عدنان بیټنی، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
ګران اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی. اوس هم د یخنیانو په اړه یو رپورټ تاسو پام راګرځوو. قدرمنو اوریدونکو، د پاکستان افغانستان په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو کې یخنیانې شروع دي او موسم هم ښه ډېر یخ شوی دی. په یخنیانو کې که یو خوا په نورو هیوادونو کې د کورونو ګرم ساتلو لپاره ګیس او دغه شانتې د بجلی نه استفاده کوي، پاکستان کې بیا په خاص توګه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ګیس سهولتونه هم نشته دی او دغلته د سیزلو لرګي هم وخت تر بله کمیږي. خو په دې ژمي کې بیا په خاص توګه د واورو شروع کېدو وړاندې په کلیوالو سیمو کې د انګیټو یا بخاریو کاروبار هم سیوا کیږي او خلک غواړي چې په دې ژمي کې ځان او د خپلې کورنۍ غړي په دغه انګیټو ګرم وساتي. په سوات کې دغه کاروبار او دې سره تړلو خلکو ته کتنه کړې ده د ډیوه ریډیو خبریال فیاض ظفر په دې رپورټ کې.
په سوات او نورو یخو سیمو کې په یخوالي کې د زیاتوالي راتلو وروسته د انګیټو په استعمال کې هم زیاتوالی راشي او د یخو سیمو خلک د ځان ګرمولو دپاره په انګیټو کې اور بلی او ځان پې ګرم ساتي. د سوات سرخار منګوره کې د یخنۍ په موسم کې دا انګیټې په وافره مقدار جوړولی کېږي چې بیې د 300 روپو نه تر 1000 روپو پورې وي. انګیټې جوړېدونکي یو دکاندار خالد خان وایي چې هغوی د 2 نه تر 3 قسمه پورې انګیټې جوړوي.
موږ د 2-3 قسمه انګیټې جوړو، د یو د ګول سیډ، د ګول سیډ یو د کشتې سیډ بیا جوړي، یو د ګرمایش لپاره بیلر جوړي. ریټونه دا وړې وړکې سیزونه چې هغه دغه 300-400 روپو پورې، 500 روپو پورې دغه سیزونه دي. ریټونه چلي وړې وړې پکې دغه 2.5 سوه 2 سوه. نو دا جمعي لپاره استعمالېږي، دغه 2-3 میاشتې دغه
د انګیټو کې پخلی هم کېږي او ګرمایش هم کوي او دارنګه انګیټۍ زیات خلک د کور په باورچی خانه کې لګوي. د ګرمایش د انګیټۍ نه یو پایپ د کمرې د چت یا په دیوار کې وښکې شوی وي چې د اور بلیدو لوګې پکې بهر وځي. د سوات انګیټۍ د سوات نه علاوه د خوښ یخو سیمو ته هم خلک وړي. په دې اقلا یو دکاندار محمد فاروق وایي
دا بره کالام بهرین داسې په پورته مټې خوازه خیله کنه دا نږدې علاقې بیا بنیر او تیمرګره چکدره دغه زیګون ته هم لیږو او تقریبا په ټول کی پی کی کې او په پنجاب ته هم تقریبا زموږ نه داځي. په یخنۍ کې چې دی بیا دغه بره خلک چې دی هغه راځي ښکته بیا ځي پنجاب ته، یو ځای ته بل ځای ته، هغوی هم زموږ نه وړي استعمالوي. او نن سبا په سوات کې دی ډېر دغه مانګ دی او موسم دی دی.
په دې انګیټو کې خلک لرګي، د لرګو بوره، کوئله او د سارو وچکړي شوي غوښان هم د اور بلولو دپاره استعمالوي. یوه حجره کې دغه انګیټۍ ته ځان ګرمونکی قاسم خان وایي چې د سوات موسم یخ دی، ځکه ځان ته د انګیټۍ بلو او ځان پرې ګرمو.
د سوات دا موسم یخ دی نو د دې وجې نه مونږ دا انګیټۍ سرګو او دا ملګري راغونډ شي، څه راغلي دي، څه نور د مانځه نه وروسته راشي، بس وطن بیا د یو ورځو دوه ورځو پورې ناست یو او ګپ شپ لګو وخت پاس کوو، د هغې سره یخ انجوای کوو.
سواد او نورو یخو سیمو کې چې کله شپه شي او موسم یخ شي نو خلک په کورونو حجرو کې دې انګیټو کې اور بل کړي او تر ناوخته ورته ناست وي او ځان ورته ګرموي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه، سواد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي
د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اوریدونکو، زما ژوندون یو تنظیم دی او هغې په پېښور کې د بینظیر یونیورسټۍ په مرسته باندې یو غونډه را جوړه کړې وه چې پکې په دې د هغې ښځو تراپی خو چې کوم ستونزې په هغې باندې تفصیلي بحث شوې. حمیدالله پې راسره یو رپورټ شریکوي.
د زنانو د حقونو شخصي ادارې زما ژوندون او د بینظیر ومن یونیورسټۍ په دغه شریک سیمینار کې زنانو شریکوالو ته په ها حقونو وینای وشوې چې دوی ته کلتور، ټولنې، مذهب او قانون ورکړی دي. د جون په بلابل برخو کې نومیالو زنانه د کانفرنس شریکوالو ته د خپل جون د کړاوونو او بیا د یو مقام ترلاسه کولو پورې د جون کیسې تیرې کړې. رافیا قاسم بیگ د مهاجره موادو د مخنیوي د ادارې این ایف د پېښور په پولیس سټېشن کې مشره ده. دا وایي
وړاندې زه کے پی کے پولیس سره تعلق مې لرل، هلته لیډی کانسٹیبل وم او د ایشیا رومبے فیمیل بمب ڈسپوزل یونٹ ممبر وم. هغې نه پس ما کنٹینیوسلی کمپیٹیٹیو ایگزامس ورکو سوزلی کوالیفائی شوم. بیا پکې چرته کله یو پبانه پاتې شو، کله بل پبانه پاتې شو، خو پکې اپوائنٹ نه کېدم. ولې چې الله ته منظور ہو چې 2017 کې به اپوائنٹ کېږم، نو ان شاء الله 2017 کې ایز ایس ایچ او اپوائنٹ شوم، اینٹی نارکوٹکس فورس کې ایز انسپیکٹر کار کولو. خو بیا هغې نه پس ایس ایچ او اوس لګېدلې ما د پی ایس تھانہ آر ڈی این ایف، هلته زه ایس ایچ او یم.
د کانفرنس یو شریکوالی مریم بی بی اویل د زنانو اختیارمند کېدل یا د علم او تعلیم د لارې طاقت اغستل بیرون تهذیب او کلتور ګڼل کېږي. خوایي په بلابلو شعبو کې کامیابیدونکې زنانه په خپل کردار د غلط تاثر د منځه وړلی شي.
تاسو به څنګه کتلی چې زموږ دا ځل یو ډېر ښه وارډن چې کم ده، هغه ټرافیک وارډن فیمیل ده. دویم سولجرز راغلي، دلته فیمیل سولجرز راغلي، پولیس نه فیمیل سولجرز راغلي. دا ټول دا شوکې لګیا دي چې زموږ چې کم پښتانه خلک دي هغه اوس مخکې را روان دي، هغه خپل ښځې ایجوکیټ کوي لګیا دي. او دې کې هیڅ بده خبره نه ده، زموږ ښځې به ان شاء الله ډېرې مخکې راځي او ډېر به کامیابیږي. جون کې به مشکلات راځي، خو عمده تاسو یې چې خپل راتلونکي چې څومره نسلونه دي هغه ته پاره یو اگزامپل جوړ شي، یو مثال جوړ شي، او امتاسو هغه امپاور کولی شي، پروموټ کولی شي. زه به هغه ته وایم چې بالکل د یری دو ضرورت نشته، تاسو حکومت تاسو سره دی او تاسو به موږ ډیر زیات پروموټ کوو.
د زنانو د حقونو د پاره کارکونکو اداره زما ژوندون د وفا وزیر په مشرۍ کې کار کوي. وفا وزیر د وزیرستان دننه د خپل ژوند د ابتدایي کړاوونو کیسه وروله. خوایي د ټولنې د زنانو پر ضد رواجونو دا وحسوله چې د زنانو د امپاورمنت یا د حقونو ترلاسه کولو او په خپلو معاملو کې د اختیارمند کېدلو لپاره خپل ذمہواری ترسره کړي.
دا کې دې نشي چې هغه زړه نه غواړي چې بهر راوځي، هغه زړه غواړي، هغه هم غواړي چې هغه په لایف کې څه نه اچیو کی. ٹھیک شو، آپا چې هرې جینۍ یو ڈریم، یو خواب چې هغه زه مے بی زه پولیس ته لاړ شم یا آرمی ته لاړ شم یا مے بی زه سنگنگ ته لاړ شم. بٹ کلچر بیریئرز د واجه مونږ پښتون سوسایټي ډیر زیات سټریک ده، دې د واجه نو دا میسج زه هغه والدین ته ورکوم، هغه وړونه ته ورکوم چې د فیمیل ایجوکیشن ډیر زیات یو امپورټنٹ ده. چې مونږ فیمیل ته یو ایجوکیشن نه ورکوي، نو ستاسو خویندې میندې علاج وي څوک کوي. پاتې هغه خویندې د فیمیل ایجوکیشن ډیر زیات امپورټنٹ دی. زه غواړم چې ټولې جینې کې چې دي چې څوک سبق نه وایي دې ته چانس ملاو کې او دې ټولې نه غټ رول چې دی هغه والدین ادا کولی شي.
د زنانو په کانفرنس کې وویل د زنانو پر ضد رواجونه د تعلیم نه بې برخې ساتل کېدل او روایتونه اکثر زنانه په خپل یا منی او یا یې په کار مخالفت نه کوي. دوی وویل د ترقۍ لپاره به زنانو لا خپل رویش هم بدلول وي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
ګران اوریدونکو، په آخره کې بدن اجازت غواړو. زه او شعیب زاده او د دین وروسته د وی او ای ډی وخت پرونه بروان وی مجاهد جواد او نیلا محمد به د ځوانانو د فارا چې کوم برخره په هغه کې به په یو موضوع باندې تاسو سره خبرې ترې کی. نو اجازه ترکه په لوي الله مسپار.